السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. په دې هیله چې یوه ښه ورځ مو پیل تیره کړې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. له امریکا غږ او بی بی سی وروسته طالبانو د دویچ ویلې یا آلمان غږ په ټلویزیونی خبرونو هم افغانستان کې بندیز ولګوه. دا خبره د دویچ ویلې پښتو څانګې نن دوشنبه پر خپله ویبپاڼه کړې ده او ویلي دي چې نور به تلو آریانا او شمشاد ټلویزیونونه د دوی خپرونې بیا نشي خپرولی. تر دې وړاندې طالبانو د بی بی سی او دغه راز امریکا غږ پر ټلویزیوني خپرونو هم بندیز لګولی. د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې له یوه قاچاق وړونکي څخه څلور دیرس میله سپکه او درنه وسله نیولې ده. د طالبانو دفاع وزارت همدا شېبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه کس غوښتل چې دا درنه او سپکه وسله پاکستان ته ولېږدوي. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیئت مشر ډیوید ارا خامیا وایي په پام کې ده چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغو خبرو ته سبا او بل ورځ په پام کې نیول شوی. د اوکراین د کلابند شوي ښار ماریوپول ښاروال بیا وایي دغه ښار کې د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي او 2600 هستوګنیزې ودانۍ نړېدلې دي. وادیم بویخینکو ویلي روسي ځواکونه د ماریوپول گاوند کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې لري او د ښار زړه ته د نږدې کېدو په حال کې دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي مرکزي بانک، حکومت او گازپروم شرکت ته لارښوونه کړې چې په غیر ملګرو هیوادونو د روبلو په بدل کې د گازو د پلورلو طرحه د مارچ تر وروستۍ نیټې نهایي کړي. د روسیې په غیر ملګرو هیوادونو کې د اروپای ټولنې ټول غړي هیوادونه شاملېږي. فرانس پریس اجانس بیا د جرمني چارواکو په حواله ویلي په روبلو د روسیې د گازو پیرل به جی او هیوادونو ته د منلو نه وي. په جی او یا د نړۍ په وسترو اقتصادي هیوادونو کې کاناډا، امریکا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او جاپان شامل دي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سی د ټلویزیونی خبرونو بندیدو ته خبرګونونه پراخ شوی.
یوازې دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسو. متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادۍ پر اصل د دې اقدام اغیز څه کېدای شي؟
دا د بیان د ازادۍ لپاره، معلوماتو د آزاد چرخېشو لپاره غټ چینل بندیږي او خلک معلوماتي خلا کې واقع کیږي.
طالبانو په پارکونو کې ښځو او نارینه وو ته جلا ورځې ټاکلې. دوی وایي سړی د پارک تر دروازې له ښځو سره راتلای شي.
اته یو کیلومتر نه وروسته موږ ویلي چې بغیر محرم نشي تللی. داسې مونږ دی ویلي چې له کورم بغیر محرم نشي راتللی. تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته یې خوشې کړي.
د روسیې او اوکراین مرکچان ترکیه کې جرګه کیږي. په دې اړه وروستای حال درکوو. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګه د سر راپور دادی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سی او امریکا غږ پر ټلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لوریو خبرګونونه پارولې دي. نن د ویچ ویلې آلمان غږ ټلویزیون هم وویل چې د دوی ټلویزیونی خبرونې هم په افغانستان کې بند شوي او هلته محلي ټلویزیونونه نور نشي کولای چې د دوی خبرونې بیا خپرې کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې د دغو رسنیو مینوال وو د طالبانو لخوا پر دې پریکړې غبرګون ښودلې او خواشینی یې څرګنده کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو دوام خدای خیر تر ټولو سخت وبلل شي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د نړیوالو رسنیو د بندیز پریکړې سخت نه هلي کړې دي. دوی وایي ورلمخه په دې هیواد کې په کورنیو رسنیو محدودیتونه زیات شوي او همدا نړیوالې رسنۍ وي چې له سانسور پرته یې حقایق بیانول. د کابل اوسیدونکو کریم ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسوه، خو متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ. زه د دغه څه چې طالبان غواړي د دغه پر خلاف یم. ارزو لرم چې یو ورځ دا مشکل حل شي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته نظر لري او له طالبانو غواړي چې د دغه رسنیو په وړاندې د بندیزونو پریکړه بیرته واخلي. د اوروزګان او کونړ اوسیدونکو میرزا ولی او هارون داد
د ډیر بد احساس لرم چې دا خبرونه به د کلیدي څخه موږ ډیر حقایق او دقیق معلومات لاسته راوړل. دا خو نو اصلا طالبان د بیان پر ازادۍ باندې برید کړی دی او دغه یعنی د ولس چپول دی.
نو په دې باندې واقعا موږ خوشنه شوي یو. دا خو داسې یو خبرونه به دوی وړاندې کولی چې هغه د تعلیم په برخه کې وي، وخت پر وخت خلک د افغانستان د حالاتو هم خبرېدل.
طالبانو په یو تازه اقدام کې امریکا غږ او بی بی سي وروسته په افغانستان کې د ویچ ویلی المان غږ پر ټلویزیونی خبرونه چې د افغانستان د بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو له لارې خبرونه کولی بندیز ولګوه. دا خبره د ویچ ویلی پښتو سانګینن دوشنبه پر خپل ویب پاڼه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د طالبانو لوري د افغانانو په وړاندې یو بل ظالمانه عمل دی. په کور دننه د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې په نږدې تیر یوه میاشت کې د خبریالانو پر وړاندې له شلو ډیرې د تاوتریخوالي پیښې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو په وړاندې له یو خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا ناقانونه چلند او پرې محدودیت لګول په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د بیان د ازادۍ وضعیت ترنګلی کوي. په ورته وخت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل پریکړه دی بیرته واخلي.
کله چې رسنۍ نړیوال رسنۍ بندېږي نو طبیعي ده چې افغانستان د نړۍ سره ارتباطات قطع کیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لړۍ بیرته فعال شي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او زموږ له بار بار اړیکو سره هم ویاندویان په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول، خو مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي د بی بی سي او امریکا غږ د ټلویزیونی خبرونو بندیدل تایید کړی وو. د تیر 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، ډیر خبریالان د هیواد وتلي او ډیرې رسنۍ هم بندي شوي چې اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه یې اصلي لاملونه بلل شوي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون څو ورځې مخکې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 623 افغان رسنیو لډلې 313 باندې او له 2500 ډیر خبریالان بېدوندو شوي دي.
و موردل چې په افغانستان کې پر نړیوالو ټلویزیونی خبرونو د کړې تنګیدو یو شمیر عام افغانان د خبریالانو ملاتړي بنسټونه او نړیوالې ادارې اندېښمنې کړې دي. دا یوازې نړیوال رسنۍ نه دي چې د محدودیتونو ښکار شوي، بلکې په کندهار کې پر یوې محلي رسنۍ هم چاپه وهل شوي او د دغې راډیو درې همکاران طالبانو له ځان سره بیولي دي. دا راډیو د ملت غږ په نوم له څو کلونو راهیسې خپرونې لري چې اوس مسؤلین وایي طالبانو د موسیقۍ د خپرېدو په غبرګون کې داسې کار ورسره کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملت ژغمنوم د یوې محلي راډیو مسول بسم الله وطندوس وایي نن سهار د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې طالبان د دغه راډیو دفتر ته ورغلي او د راډیو د خبرونو د بندیز تر څنګ د دې راډیو درې همکاران له ځان سره بیولي. د وطندوس په خبره د طالبانو استخباراتو تیره ورځ د کندهار د محلي رسنیو مسولان ورغوښتي وو او ورته ویلي وو چې په رسنیو کې پر سندرو مطلق بندیز دی او په دوه ساعتونو کې باید سندرې بندې کړي، کنه د سخت چلند سره به مخ شي.
شاوخوا یو سات مخکې استخبارات کسان راغلي دي زموږ پر راډیو ملت ژغ باندې چاپه ولی ده. زما درې همکاران له ځان سره بیولي دي. عبدالفرید علیزی د نیوز مسول دی، مهربان تخنیکار دی او رحیم الله نوری پروډیوسر. راډیو هم بند کړی ده. دا دوی د هغې موضوع په غبرګون کې کړی دي دا کار چې پرون یې موږ د لسو رسنیو مسولینو غوښتي ورته ویل چې په رسنیو کې تر نن وروسته مطلق موسیقي بنده ده، باید خپره نه سي. او موږ ته یې د دوه ساعتونو لپاره وخت راکړ چې که په دوه ساعته کې مو بند نه کړو نو بیا موږ بل اقدام کوو. همدا یې هم وویل چې کېدای ستاسو په رسنیو باندې چاپه وول سي.
تا طالبانو په رسمي ډول په رسنیو کې د موسیقي د بندیز په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د میرویس اتل په نوم د کندهار یو بل سیمه ییز خبریال په دې تور چې د انجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو پر تړلو یې اعتراض کاوه، د تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو په توقیف کې دی. د دغه خبریال مور تېره ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتي وه چې زوی یې ورخوشي کړي.
په کندهار کې مو په یوې محلي رسنۍ د طالبانو د چاپې په اړه راپور اورېد. له هغه مخکې مو واورېدل چې طالبانو د امریکا غږ او دغه راز بی بی سي او آلمان غږ له ټلویزیوني چینلونو سره هم ورته چلند کړی دی. د هغوی په خپرونو یې په افغانستان کې بندیزونه لګولي دي. دا ټول فشارونه په څه معنا؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبرۍ شورا له غړي ضیا بومیانه وکړه.
په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلوماتو ته لاسرسی د پخوانیو نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله، پوښتنه دا ده چې طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لسګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیز ولري او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پر باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غږ رسنۍ چون ایډیټوریال برخه هم د طالبانو له ولکې نه لری و غو کولای سولای چې په آزاد توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي او تر ډیر حد د ډیر سنیو هغه د باس میلمانه معمولا لداسې سیمونه به وو چې ګوا کې هغه به د افغانستان د طالبانو له ولکې نه لري و یا به لاسرسي نه لري و نو کېدلی سولای چې وقایع او حوادث په بے پرے ڈول آزاد ڈول باندې تحلیل ارزیابی او خلکو ته یو عامه تنویر ورکاندی.
او بخی راضی پدې لږ بحث کوچن وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت لملاتړو ګنل کېده او سم طالبان هیل لري چې ورسره په بشری برخو کې مرستي وکړي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راضی امریکایی یا بریتانیایی رسنۍ ټلویزیونی رسنۍ بندوي دغه حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
ښایي دغه عمل د طالبانو له خوا نه یو عکس العملي عمل هم وشي. له تقریبا 8-10 ساعته مخکې له دې قضیې نه د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ په دوحه کې کېدونکې ناسته وه، پلان سوې ناسته وه، هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسو کولی شئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوي او هغه منحصر فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروي، موږ هم کولی شو چې د فشار وسایل په تاسو باندې لرو او هغه به اعمال کو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغې خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هم دلته یو مسله کېدلی شي. مسکو هم په ورته پرېکړو باندې لاس پورې کړه چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشراتي یې وویستل له روسیې نه، او دغه هم روسیه خپله د نفوذ ساحه بولي، چین خپله د نفوذ ساحه بولي.
د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبرۍ شورا غړی ضیا بومیاو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبانو پرون پارکونو ته هم د نارینه وو او خزو په تګ بندیز ولګو، خو وی ویل چې خځې په جلا او نارینه په جلا ورځو کولی شي چې پارکونو ته ولاړ شي. یو شمیر کورنۍ وایي چې د طالبانو دې پرېکړې د کورنیو د تګ مخه پارکونو ته نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي میله ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ په اړه د خپلې تازه خبرې کړي خبر پاڼې په تړه وضاحت کې وایي چې له 80 کیلومتر نږدې واټن کې ښځې کولی سي چې له محرمو پرته هم پارکونو ته ولاړې سي او یا هم محرم د پارکونو تر دروازو پورې ورسوي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاقف ازادي راډیو ته وویل
اته کیلومتر نه وروسته موږ ویلي چې بغیر محرم نشي تللی. داسې مونږ دی ویلي چې لکور هم بغیر محرم نشي راتللی. دلته هم کولی شي تر پارک خولې پورې محرم راولي او هلته خو سکري باندې ادورته انتظاري.
تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې د میله ځایونو او پارکونو مسؤلین دې د ښځو او نارینهوو د ورتګ ورځې جلا کړي. د دې علاوه په یوه برخه کې راغلي چې یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه د یوازې د ښځو لپاره ځانګړي وي او عامه خلکو او طالبانو ته د ورتک اجازه ورنکړي او د چهار شنبه، پنج شنبه، جمعې او شنبه په ورځ بیا د نارینهو لپاره ځانګړي سي. خو دغه میله ځایونو او پارکونو ته د ورتک لپاره کورنیو ته چې د یوې کورنۍ ښځې او نارینه پکې شامل وي کومه ورځ نه ده مشخصه سوې. مخکې تر دې یوازې د کابل باغ زنانه ته ښځې له نارینهو پرته تللې. نورو پارکونو کې د کورنیو ورځې وي چې دوی د خپلو کورنیو نارینهو سره یو ځای ورتللی سول، لکه د کابل په ځازای پارک کې د دوشنبې په ورځ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو دا اقدام تر یو بریده ښه بولي، خو وایي چې دوی غواړي چې د خپلو کورنیو له نارینهو غړو سره یو ځای پارکونو او میله ځایونو ته ولاړ شي. د کابل ښار یو اوسیدونکي فروزان دا زی وویل
دې اوقات داسې نه وي چې په مرور د زمان دوی د قیدات زیات کړي او دلته د ښځو په مجموع کې د ښځینه او کورنۍ لپاره دوی منفي تګلارې هم رامنځته کړي.
اغلی داوځي وایي افغان ټولنه کې اکثره کورنۍ ښځو ته یوازې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د دې ښار یو بل اوسیدونکي تفسیر سیاپوش له طالبانو غواړي چې کورنۍ ته پارکونو ته د ګډ تګ اجازه ورکړي.
باید فامیل ها هم چنان اجازه داده شي.
کورنۍ ته هم باید د دې پارکونو او میله ځایونو ته د ګډ تګ اجازه ورکړل شي. هر څوک غواړي خپل کورنۍ سره د خپل تفریح وخت په خوشحالي تیر کړي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په خپلې ویلامیا کې د کابل اړوند سیاحتي ځایونو لکه د پغمان دره، شکر دره، د استالف دره او ځینو نورو ځایونو ته چې خزي خپل کورنۍ سره حالت زی ویلي دي چې خزي باید اسلامي حجاب مراد او له پردیو نارینهو سره خبرې ونه کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې د خزو ځانګې مشري هی دربار په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیه په اړه خبرګون کې کورنۍ ته پارکونو ته د تګ د نه اجازه په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دا په دې معنی ده چې طالبان هڅه کوي پارکونو ته د کورنیو د تګ مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له روسیې سره پر روانو خبرو کې د اوکراین پر ارضي تمامیت ټینګار کوي.
ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ترکیه د خبرو په درشل کې تیر شپه ناوخته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړیتوب به د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کاره نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زيلنسکي ویل چې اوکراین په رښتیا او بېله ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویې ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روس پلاو بلتون پالو په تیرو 8 کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پاموړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسي په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاوه چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خپور شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شنډ کړي.
او د دغه خبری مجلې په پاته څو شیبو کې هم زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
السلام علیکم. د خبرونه د برخه ته خراغلست. سره له دې چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړی دی. ځینې شنون کې دا یو ښه ګام بولي او وایي یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلې ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د ناامنۍ نښه ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډېرې پخوا راهیسې د وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تیر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وې، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو او هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پوره امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال له کوم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه بیا د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او ضرورت ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضد و نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی خالد بیا د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت دې اقدام هر کلی کوي.
کورونې چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوي قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی. د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې. اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغې سلا او بعض مهمات ضرورت نه شي.
خود طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت به د خلکو اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې الحمدلله امنیت په خپله ډاډ ورده. زری ګاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړ دلته امنیت نشته. دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې هم شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چا ته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم وسط خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکي داود مایار د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل د پیشارې سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو خلاره ده.
د ما په نظر دا مسله د امنیتی مسله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې یو فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځله واکمنېدو وروسته له حکومت یې له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل وه، خو دوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه میله سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده وه او اوس په کوم شمېر لاپاتې او نه ده ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په اړه څه ویلي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبان چې یو وخت د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي، اوس د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د عینک د مسعود کان په سیمه کې د کیندنو پر مهال موندل شوي. د طالبان حکومت او پخوانیو دولتونو خپلې ډېرې هیلې په دې او نورو کانونو پورې غوټه کړې دي او باور لري چې د دې او د هیواد د نورو طبیعي زیرمو د استخراج له لارې ترلاسه کیدونکي عواید به د افغانستان ډیری اقتصادي ستونزې اوارې کړي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسلوالو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو، د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول، اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمې د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیارډونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول، نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسوه چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د دیرشو کلونو په مخ لاسلیک شوی دی، خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 12 میلیون ټونه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهابالدین دلاور هم هڅې پیل کړي چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي، ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ام سی سی کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ام سی سی دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تېره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت ته د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40 دی نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 2.5 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو ستاسو آواز هم نه دی هیر کړی.
عبدالواحد لوګر نه مې زنګ والی د ما غوښتنه له دولت نه دغه ده چې کیل باندې ټیکس وانخلي، په پارو باندې ټیکس وانخلي، چې زراعت په دغو شیانو ولاړ ده او د زراعت وزارت باید چې خلکو ته للمي پیدا کړي وای، خلک للمي کړي تخم نه پیدا کیږي. دا څه رقم زراعت ته پس ملده کوي؟ د دا زراعت باید اعلان وکړي خلکو ته للمي ورکړي. بوست وخت د کرنې د ولاکه کال ته په 4000 روپۍ یو بوجۍ غنم واخلئ چې دا عالمي څوک کری نه وایي کېل جګ دي بس قیامت دي خلک للمي نه کړي. بس په تیلو په هغه باندې بېخي به ټیکس وانخیستل شي، په پارو باندې او په تیلو باندې. دا خو د ټول افغانان په پښو دري، ټول دیقانان په پښو دري.
جانانات خبره کوم ری خبر لاش مهم خبر رکم پسپاتی مسرفم دغه موشات په برابر د موشات مستق خلکو ته نرسیږي ور ملکان توجه کول بیا طالبان خپل توجه کوي او دغه د وزو مشرانی خپل پر تقریبان باندې توجه کوي. یو ور پیسې را لې چې دغه پیسې د شهیدان او دیو دغه خلکو د چې تاوان ورسېدلې وي هیڅ اتیا نه دی ورکړي. یو نفر دی زه شهید سو اته وشدانی انداریا مکسره دولت یې دیوال چپا کوي، نه پیسې چا ورته ورکړي، نه یې کارت چا ورته ورکړي او نور داسې خلک شته چې دوی څلور کارتونه ورته ورکړي دي. موږ د طالبانو لوړ مقامات څخه دا خواهش غوښتنه کوو چې دغه د اخلاقي دا خبرې وکړو.
ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې دي کوم چې ډېر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي زیاتي، خلک خپل بچي خرڅوي زیاتي، کومکونه چې راځي د ملک سره کېږي، ملک خپل خپلوانو سره کېږي، د انجینر خپل خپلوانو سره کېږي، د لندن او د ډالر هغه سره هغه کېږي، لندن کومکونه کېږي، بېچاره مسکینه ډېر در په درجې اسلامي عماراتو نه دا هیله چې خدای تعالی توجه وکړي. آیا یو څوک راولېږي، آیا یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره روان دي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د دې برخې پای ته ورسیدو. زه احمد تکل اجازه غواړم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.